سلام ستړی مشه په افغانستان کې د سهار شپک مزيدي تاسو مخه کلا زده راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبرلانو د خوندیتوب نړیواله ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خبرونه بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو وزینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ لازه د راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان امر کړی چې سیاسي خبرونې د دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرلانو قول ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سره د رسنیو مسؤلانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له وړاندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي له قول راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور یوه بله ځپونکې هڅه ده. طالبانو بیا ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته شمن دي. لا بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره کتلی دی. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جل ناروغانو اجازه ورکول او افغانانو ته ویسی د ورکړې موضوعات شامل و. خبر د خبر پاڼې پر بنسټ په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرائیلي برمتو نمونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبه د بندیانو د تبادلې په ول پړاو کې خوشی شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مده د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شو او د اسرائیلو له زندانونو څخه لا درې سو د ډیرو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو له خوا د دریو اسرائیلي برمتو د نمونه اعلان خای چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پاتې کړی. لا فلسطینی وسلوالو سره د اسرائیلو تیر سرتیرو په ګډون پاتې دری او یا تنه یرغمل تقریبا ټول نارینه دی او ګمان کیږي چې خاینې مې به مړ شوی. اسرائیلو حماس چې امریکا او اروپای ټول نه تروریستي سازمان بولی د جنوري له 19 میاشتې راهیسې چې په غزه کې اوربند اعلان شوی دی تر دې دمه 15 ځلې اسرائیل تبادله کړې دي. په دې ترڅ کې یو شی اسرائیلي یرغمل او اوس و ډیر فلسطینی بندیان راخوشي شوی دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جی جی وانس د منشن امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی دی. په داسې حال کې چې د غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هڅو و. خلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنې له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاتګ ورته ګواښ جوړ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر له دې وړاندې هم په اروپا کې د بیان ازادۍ د محدودو په اړه باندې څرګندونې کړې وې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبه په درشل کې له پاکستان سره خپل نومړنې تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونی ورځنۍ لوبه کې نومړې تو په هنه وکړه او په 500 ورونو کې د ټولو پاړو په آسیان سره افغان لوبډلې ته د 315 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبډلې د ټولو پاړو په آسیان سره یوازې 1.5 منډې وکړه او لوبه یې د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوې ده چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپل دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. جرمنی کې چارواکو ویلي دي چې دوی هغه افغانان چې په دې هیواد کې جرمونه ترسره کړي دي بیرته افغانستان ته ریپورت کوي. خو په دې هیواد کې د انتخاباتو مخه ته د افغانانو په جنې پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا څومره پر افغان کډوالو اغېز کولای شي.
د هی اړخو ګوندونو پلویان بلا زیات کړي، هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت کمونه واخلي.
وړاندې به په جرمني کې د میشتو افغانو کډوالو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. دا به هم در سره واورئ چې افغان متقاعدینو خبرداری ورکړی که د طالبانو حکومت دوی تقاعدي ورنه کړي پراخ لاریونونه به پیل کړي. د چې اوس متقاعدین په څه وضعیت کې دي د دوی خبرې به هم وروسته په راپور کې درته ولرو. روزګان ته به هم ورشو چې هلته بې کیفیت او همدارنګه تاریخ تیری درمل سوځول شوي دي. د روزګان اوسیدونکي ورته خوشحاله دي خو که چیرې دغه درمل استفاده شي زیانونه یې څه دي. په دې اړه هم درته راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تنقیدو نور مطالبې شته. مطلب غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زعفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره شفیق هردی. دا جرمنی چارواکي وايي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو سولې پر بهر جدي کاروان دی چې هلته جرمونه کړي خو وايي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. د څرګندونې یو ورځ وروسته هغه کیږي چې د جرمني په منشن ښار کې افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې لوی ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل احمد تکل نور.
د جرمني حکومت وی افغانستان ته د هغو کسانو د استلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړی دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د استلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او شپږ 13 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وایي دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیخه به لشک پرته د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تیر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تن افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزای په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپل د افغان په صفت مونشن کې تقریبا 13 کاله کې ژوند کوم او په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم. خپه په دې ما چې دلته د افغانانو رنگ به دیږي ولته افغانانو ښه ژوند تیر کړی. دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو. دلته کار یې کړی دی. تکلیف یې وستلی. زحمت یې وستلی. اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یو نه د سویم پیښه چې افغانانو په نوم ثبتېږي دا زما لپاره ډیره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو استل به دوام وکړي خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د استلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قنصلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته پاروسیو کې یو شمیر نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له افغانستان سره خپل بشري مرستې ځنډولې دي. خو دا چې دغه بشري مرستې په افغانستان کې څومره منفي اغیز درلودلې دي تفصيلي لاسونه کا کړناورو.
تازه یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د ملي مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسکونه روغتیا مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوې دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله نصار په حواله راغلی چې ټول ټال نه دي روغتیا مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، درې فرعي مرکزونه، ولس ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او دوه روغتیا کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبر فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې دوه مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیا خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوي چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمه خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپل چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه وایي. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیا مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لستر مرستندوی ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوې دي د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخکلې دی چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې نه یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
وړاندې بر سر واورئ چې د اروزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې 15 بې کیفیته او تاریخ تیری درمل راټول او سوځول دي. روغتیا پالان وایي کې چې دغه توکي د خلکو لخوا وکارول شي زهرجن دي او د هغوی لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي. د اروزګان اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کړی او ټینګار کړی دی چې بې کیفیته او تاریخ تیری توکي دي د درملو په ګډون له بازارونو راټول او هغه کسان چې دغه ډول توکي پلوري باید سزا ورکړل شي ترڅو د دغه ډول زیان رسوونکو توکو مخه ونیول شي. تر راپور به درته اوس روسته ولر خو اوس به هم ورشو. په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي ویرني چارواکي ورسره څه ډول برخورد کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسو هغه سوداګریز واحدونه یې تړلي چې د دې په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوی مجاد دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته کړي. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منه دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونه ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو استعلا افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجوده حساسیت لامل د خپل نوم او ځای له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو تایبو ویل
شوم بوت کوله مور غرفتن اثر کار
مخام ټولې ونیولو د کار لسره یې ډیپورټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو. ټولې له کار وستلی نه پوهیږو دلته به مو وضعیت څنګه شي. ټولې کارخانې تړلي، چاته کار نه ورکوي، ایرانیان ټول باسي، وضعیت ډیر خراب دی. موږ راوتل یو چې کار پیدا کړو، افغانان باسي کار نشته، اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه خي، ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډیر سخت دی، ستونزې ډیرې دي. هلکانو مې دوکان خلاص کړی، اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو، دلته ژوند ډیر سخت دی، اقتصادي وضعیت هم خراب دی، دوکانونه ټول تړي.
د یادونې ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ وو. د بېلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د ګډې کډوالې مرکز ایم ایم سی د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې و چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکي زیانمنتیا ښکارندوی کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بی اسناد افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسیې او اوکرين ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د دې هیواد امنیتي ضمانتونه دی وغواړي. ولادیمیر زلنسکي د څرګندونې پرون د منشن په نړیوال امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړې دي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکرين له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راس خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکي څو شېبې مخکې لدی چې له ښاغلي وانس سره د منشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکي زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلی ټرمپ د تخپله د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ڈی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړي او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې کله کډوالو په مسله کې خپل تګلارې بدلې نکړي نو د خلکو ملاتړ بل لا سوار کړي. زلنسکي څو ساعته مخکې لدی چې د منشن په امنیتي غونډه کې لوان سره وویني وویل چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکي وروسته په خپل وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بي پيلوټ الوتکې بریټ د منشن لغونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړې مشې وه. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د منشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه، د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې لغپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې لزمی مکول ورسته لاندې کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغان متقیدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي کنن او پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تیروي. د روان کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له متقیدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعدي د حقونو د ثابتولو لپاره د ځانګړي محکمې ته مراجعه وکړي، خو افغان متقیدین وایي دا یې حق دی او اسناد او کاري سوابقې د تقاعد د خزینې پر اساس کې موجود دی. تفصیل سنکه کرناورو.
بسیار بر روزگار پلاکت با زندگی بکنه.
موسا احمدی پا کابل که متقاعد دی وایی چه اقتصادی وضعیت خورا خراب شوی اوان در جوان در رزنیو لگختون و واس هم نلری. غازادی راژیو تا وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم در بیدر
تماشو مالو میسرده کیگی نلرگی لرونه و با ندوده او نه هم پیسی سلور کل کیگی چه طالبانو سموک تقاوت ندیره کنه کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر ناوڑا حالت کی وسی کن
ما رو بیدر کسی هم بارم سر باده برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معرفه هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځلې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي، خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په هم د افغانستان په سوال کې اورزګان ته ورشو. په اورزګان ولایت کې 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیری درمل راټول او سوځول شوې. د روغتیا پالان وایي چې دغه توکي خلک وکړوي زهرجن دي او د هغوی او مصرف هغوی له جدي کوخ سره مخامخوي. دا روزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې سیمایزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي ترڅو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاین ویل چې یا توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوی وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور پنځه میاشتې به راټول شوي انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږي. اوس هم انشاءالله په سل کې 95% د سلسله ختمه شوې ده. نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویل هم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبيان پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته مری پکو بیا په محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روختیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روختیا پال احمد الله وویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دي. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځای اوسیدونکو محمد یاسف وویل
شکاروسو دا خلک د زمرد ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پویږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې واز څلور ورځې وړاندې د اورزګان ولایت وسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او به کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله احترامات مقبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځایم نه یو ولاړ خلکو ته مزاحمت کړی خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خواته بوزي بس خوشاله اوس.
سلام غیر د کارکونکي مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات بعضی خلک نه غواړي. دا د چونو مکتب نو بعضی ملایان غواړي. بس دا اوس یو ټول پښتنه اوسي کوم ولایتونه نه غواړي. ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي بس پښتنه اوسي بس اکثریت خلکو ته به خلاص شي. پیپی د کتاب هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم دغسې ده. وسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده. خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولې د یوې مړې د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کلدار باندې مزدران یې هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، حتی چې ډېر غربت کې ژوند کوي. لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات به خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ له غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درتا تان ته څنګه پروگرام لرو خطر غی وړاندې دی خبرونه دا خبرالن د خوندیتوب نړیواله ټولنې د افغانستان په کورنۍ رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خبرونه بندیز یو ځپونکی اقدام بلل دی. د کورنۍ رسنیو ځینو سرچینو د پنځمبه په ورځ لازم د رادیو سره خبرو کې ویلي و چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خبرونه دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خبرېږي. سی پی جی پرون په بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرانو له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو مسؤلانو ته په شفافي پیغام که لارخونه کړی ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویاندویانو و پختل شي. سی پی جی ویلي دي چې دغه اقدام د راپورونو بحثونو سانسور یو ځپونکې حادثه ده. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته شمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دی. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جوړو ناروغانو اجازه ورکوله او افغانانو ته د ویزی د ورکړې موضوعات شامل وو. د خبر پاڼې پر بنسټ په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو دریو اسرایلی برمتو نمونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبه د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشی شي. دا کسان د 2023 کال د اکتوبر په ما د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال یرغمل شوی و. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو له خوا د دریو اسرایلی برمتو د نمونو اعلان خای په غزه کې اوربن پر ځای پریږدي. له فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون دریو یاتنه يرغمل تقریبا ټول ناری نه دی او ګمان کیږي چې خای نیمایي مړه شوی. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپای ټول نه ترهګری سازمان بولی د جنوري لاندې سمې نیټه رهیسی چې په غزه کې اوربن اعلان شوی تر دې دمه 15 ځلې اسیران ته بدله کړی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د مونشن امنیتی کانفرنس په وینا کې ویلي دي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاتګ کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هڅو، غلی وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو په شا شوې ده. دغه په ټکو باندې چې په اروپا کې د بیان ازادۍ هم شاتګ کړی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبه کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کس یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه.
ځوانی نجونی بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
څه فقط هغه لغت ورسی جوای بسم الله که ودی نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وتلو وخت سه که هم همسایه یا یو دوست زی وای تاسو کې لو انجیزی زی.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودي زلوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کوم لوبي چې دی
درمنه تجربه خو دلې چلو به کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا چې همکاران دي د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې د مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشیني وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو ډېر کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکي البته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیده د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزه پیغلان به مشخص کړي وو دا د ګونی په خا او چایان به یوړ دی به البته د ټالونو به واچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سیالته به ټالې دا سر به ولاړ به مزګر الله یو ورځ په کار کې مشخص وغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتي رینه وو د نارینو د لپاره لوبي دغه فوټبال ډیر استعمالیږي، په خوام ډیر کېده، وسوم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي. او دا دی ډیرو لوبي ډیر کېده، د مردو کو لوبي ډیر کېده، او هغه د لرګي وهنه او په غیبه په شبه نسبی هغه لرګي ورسو دغه لوبي درې دانی لري کنه دې به د لرا ټول سو د اګې جنگی دا ساتي ری په ډیر واغه به وخت معلوم نه و اختر او دغه شو رضابه د ورځ زاب نه و فقط هغه ګان به جوش کړي به ځکه دوی هدف دا اوسې باید خرسه هم سي او ساتي ری هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سله اګان به جنگی دا لري چرګ جنگی دا او د زیرکی او ابل مرغان نوم یې يرسو مشهور ساتي ری نه وس په کندهار کې به کېدل دا سي جنگی دا مرغان که پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړی اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاو خو ورته کښېناستل د سیل د پاره دغه شیان بیا په جنگ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې دا چا ول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو اما د شوزو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتي ری نه په خوا به ټالونه ډېر به دا انجنو به هغه خاله خاله ساتي ری د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه او کور کې او داسې خاله ساتي ری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتي ری کوون الکان خو وسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځ مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یا فوټبال به دغه ساتي ری کوي دوی ترمنځ سې ډېر پراخسوي د لوبه ساتي ری دغه د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بلې ډېرې تنوري لوبه ټول شاته پرې شول نه جنو لپاره کوم ساتي ری نسسې حقیقت وای کواړه ما شومان دي کده لو یان دي هغه کم سنې کغټ سنې مقصد هغه په نامه کې جلی بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتیرې نست
دا جلی د دودی زولوبو د ګټو پاک لهم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیرې سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کینچلی وي د دواړو ترمنځ شده اما د دې تر څنګه زده نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر شته هر لوبه که الک به کینچلی وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را سی وسه لوکان سی دی ولارد سی هغه وخت مشخص وي هر وخت سی زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولارد سی ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سی په ځین کې ګرځي هغه ټول له منځه ولارد سی فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډیر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر سی دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سی فقط هغه لغت ورسی جوای بسم الله که او دی نو زموږ شزنه ټولنه اوس ډیر پروانه حالت باندې اخته نه نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت سه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته زی وای تاسو کې لو انجی سيزه دا د پیغلانو پوری اما سې کله کوچنی وی وای د باندې مو وز په کور کې نو د دوی د پاره کوم د فرصت نسته او دا دونې کم سینه انجن سې اوس مال می دي د دوی لپاره یو رقم ډیپریشن باندې اخته وي
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودی زلوبو ته وخت ورکوي او ملګری په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپاکه هغه دالو به وبیل دی دغه کسه ویږي پکې
کغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري
یو بل لوبم شته چې مثلا دنده کلک ورته وي دنده کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوا هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وهي هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وي دغه لوب هم دودی سيدي زمنګ په لګمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي دغه یو لک تاثیرات په هغه باندې کړی د دودی زلوب باندې خو د دودی زلوب
نو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره ګټه کوي، عقلمن لوبي چې دي فشارونه کموي، بل بې مصرفه لوبي هم دي، د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو دې پوهیږي چې یو څوک که موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبي چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي، په مینس کې کرخه ایستلې وي، یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورځي، کاغي ډل کې یو چاته لاس وروړو، بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه را پریښودل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول فلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه
څومره بیا ځوانان ته زیان رسی او بل جوبلوی ځکه دوی پلوانی کوي؟
ځوانانو ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دی
لوبه. نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړوي، او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلي چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي په ذهني ستونزې ورته له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چلکیز دی، څه رقم چلکی په پلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډیر له زور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوی زور ته پریښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کیږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالی وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو د لوبې ته چې معمولا د پلواني بڼه لري، څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دي پاکلی اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه، مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده، چې کله به زوم راتله ناوي به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوي له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوي نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوي د کور مخ کې پلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوي د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ خود ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده، او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي. د واده د رنگینۍ لپاره د غلوې څخه کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپل په خانه دودیز او لوبو ته مخکځانه مصروف کړي او پایلې به ښه وسی ورته؟
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي. خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یو اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسې پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسې لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هېڅ مصارفو ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله ده د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده عامه پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
خوږی دی لکه شکر زیو ما شومیم ټوکره په غاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکه لری سے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوانا دوانا سپلے میں پری دی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زلمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکے لزلمی ساوے زگر ویراؤکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسند پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑم نوری گر گورے یا براوڑم نوری گر گورے بمی جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خکاری گی پاکو جامو کی دے خبرے پکتابوں کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادو کخ توائی چه دا ببادو کخ توائی لکل لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا
سپلے می پری دی یوانا دوڑا سپلے می پری دی یوانا دوڑا سپلے می پری دی یوانا دوڑا.